السلام علیکم په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د خبرونې په دوهمې نیمه کې د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام تاندې څنګه مه هېروئ. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکړم، پیل د سات په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد بیگانه وخت په خپل ټویټر پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي، څرنګه چې د سترې محکمې لخوا اعلان شوی په افغانستان کې به د دوشنبه په ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. هغه ویلي یو ځل بیا یادونه کوي چې نن شنبه د عرفې ورځ نه ده، بلکې سبا یک شنبه د عرفې ورځ او دوشنبه به هم د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. هغه زیاته کړې چې همدا شرعي حکم دی. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت راتلونکي دوشنبه په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلانوي، سعودي عربستان سبا یک شنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په داسې حال کې چې په نړۍ کې په میلیونونو خلک لوی اختر لمانځي، په افغانستان کې له 12 میلیونه زیات وګړي په دې نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومې کړي. دغې ادارې پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې په یوه ویډیو کې ویلي، په افغانستان کې په هرو 4 کسانو کې یوې ماښام په وږي نس ویده کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان تیره میاشت په یوه راپور کې ویلي و روان میلادي کال به په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي، یعنی 3.2 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د روغتیا نړیوال سازمان د هغو میلیونونو داوطلبو کسانو مننه کړې چې د وینې په ورکولو سره د افغانانو په روغتیا او هوساینه کې مرسته کړې ده. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون د جون میاشتې په 14مه یا د وینې ورکولو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې دا څرګندونې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د داوطلبو کسانو بې غرضه مرستې ژوند ژغوري. موږ ستاسو د ارزښتناکې ونډې او مرستې درناوی کوو. د ملګرو ملتونو دغه ادارې له خلکو غوښتنه کړې چې وینه ورکړي او نور هم واڅوي ترڅو وینه ورکړي او ژوند وژغوري. د ایران د ولسمشری تر وخت مخکې ټاکنو یو کاندید وایي د بریالي کېدو په صورت کې به د ایران پولې د افغانانو پر مخ وتړي. مسعود پزشکیان چې په ایران کې د جون په 28مه د ولسمشری د روانو انتخاباتو له شپږو کاندیدانو دی، پرون د خپلې پالیسۍ د اعلان په مهال دا څرګندونې وکړې. هغه ویلي که دغه ټاکنې وګټي د ایران د کورنیو چارو وزارت ته به دنده وسپاري چې سرحدونه په بشپړ ډول وتړي او ایران ته د نورو کډوالو د ننوتلو مخه ونیسي. په نظر پښتنو کې لیدل کیږي چې پزشکیان په دغو ټاکنو کې ښایي تر نورو مخکې وي. په تاجکستان کې د اپوزیسیون یو غړی چې د پارلمان غړی هم و د حکومت د نسکورولو د توطیې د ادعا پر اساس پرون ونیول شو. د تاجکستان دولتي خبري اژانس خاور راپور ورکړی چې د پارلمان غړي سعید جعفر عثمانزاده خپل مسؤلیت له لاسه ورکړی او تر توقیف لاندې دی. د پخواني شوروي اتحاد له لنګېدو وروسته د روسیې متحد هیواد تاجکستان د امام علي رحمان لخوا رهبري کیږي. د خاور اژانس راپور له مخې عثمانزاده د لوی څارنوال د درخواست پر اساس نیول شوی دی. د پارلمان دغه غړی چې مخکې د ولسمشری ټاکنو ته هم کاندید شوی و، د تاجکستان په ولسي جرګه کې د ډیموکراتیک ګوند یوازنی غړی دی. ټاکل شوی د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن لوړ رتبه سلاکار آموس هوخشتاین د دوشنبه په ورځ اسرائیل ته سفر وکړي. دوی به هڅه وکړي چې د اسرائیل او لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د تازه شخړو مخه ونیسي چې دا شخړه په یوه جګړه بدله نه شي. د امریکا اکسیوس خبری شبکې پرون جمعه د دو اسرائیلي چارواکو په وینا چې نمونه نه دي اخیستل شوي دا راپور ورکړی. په عین حال کې په غزه کې د اسرائیل پوځي عملیات دوام لري او د غزې په جنوبي ښار رفح کې لا هم د پوځي عملیاتو د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون د تضاف 9 په نوم په یوې افراطي اسرائیلي ډلې بندیزونه ولګول. پر دغه اسرائیلي ډلې تور لګول شوی چې په غزې ترنګه کې ملکي فلسطینیانو ته د بشري مرستو کاروانونه قصدن په نخه کړی دی. د اروپا د فوټبال لیگ په لومړۍ لوبه کې جرمني سکاتلند ته ماتې ورکړه. دغه سیالي چې پرون د جرمني په مونشن ښار کې ترسره شوه، کوربه لوبډلې 15-1 په وړاندې سکاتلند ته ماتې ورکړه. دغه لیگ چې د 40 اروپایي هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي، لوبډلې په شپږو ګروپونو ویشل شوې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. ولاندې پراپورونه کې به اوري چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د تېرې میاشتې د سیلاب ځپلو بشپړ لاسنیوی نه ده شوی او دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په کونر کې تعلیم او تحصیل به برخې کړی شوی انجونی وای په لوړو زده کړو پورې ډېرې هیلې غوټه شوی وي.
ما غوښتل چې لکې پوهیم او ډاکټر شم، خو هغه هیلې ورمانونه مې له خاورو سره خاورو شو.
د پکتیا په دیار لس ولسوالیو کې ملګرو ملتونو په مرسته د 13 ښوونځیو لپاره اساسي ودانۍ جوړیږي چې د سیمې اوسیدونکي هم پرې خوښ دي.
کله به چې بارانونو خټې به وي دوی به نه سورسدګي نه سوی کولای، چې اسمانونه شنو نو دوړې به وي طوفانونه وو.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې اعلان کړی چې د پاریس په سږنیو اولمپیکي لوبو کې به د افغانستان شپږ کسیزه ډله چې ښځې او نارینه پکې شامل دي ګډون وکړي. په کندهار کې څاروي پلورونکي وایي وچکالي او حیواني خوراکي موادو د بیو د زیاتوالي له امله خلک دوی خپل مالونه په ارزانه بیه پلوري.
دا کم په شپې تو په اویا زرسته په دغه بیا مسمسته پیسې نه را جوړي خپل په تاوان خرڅوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو غوښتنه وکړه چې فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ته باید اجازه ورکړي چې له خنډ پرته په غزه کې فعالیت وکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د تیرې میاشتې د سیلاب ځپلو بشپړ لاسنیوی نه دی شوی او دوی له ډول ډول ستونزو کړیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي سیلابونو تر ټولو زیاتې هغه کورنۍ زیانمنې کړې چې تازه له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته استنې شوې دي. د غوی یا ساور میاشتې له یوشتمې د افغانستان ختیز شمال، شمال لویدیځ او لویدیځ ولایتونو د سختو رښتونو شاهدانو چې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او خلکو ته هم ډیر مالي زیانونه اړولې دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي په افغانستان کې لا هم سیلاب ځپلې کورنۍ د تیرې میاشتې د سیلابونو له زیانونو نه دي راوتلي. د دې ادارې په وینا په ځانګړي ډول داخلي بې ځایه سوي او هغه کورنۍ زیاتې زیانمنې سوي چې تازه له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنې سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری د افغانستان د څانګې مرستیال ویان فرامرز برزین له ازادي راډیو سره په خبري کې وویل اکثره دغه کورنۍ د سرپناه له نشتوالي کړیږي.
از جمله متاثر شدگی ها به جا شده داخلی و کسایی که
در اغزمن شوی و پدله که داخلی بزای شوی و هر کسان شامل دی چه تازه لگوانده و هوادون راستان شوی دی. در محل ارتیاوی خورا زیادی دی و خلق در سرپناه و دستوگن لپاره دی و مناسب زی لستون در سر مخامخ دی.
د غوی یا ساور له یوشتمې د افغانستان ختیځ، شمال، شمال ختیځ، شمال لویدیځ او لویدیځ ولایتونه د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهدان وو چې سلګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله او سخت مالی زیانونه واړول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری پرون جمعه په یو راپور کې ویلي د تیرې میاشتې د سیلابونو په نتیجه کې 324 کسان مړه او 10,000 کورونه یا بشپړ یا څه نا څه تخریب سوي دي، خو ګمان کېږي واقعي شمېر شاید تر دې زیات وي. په دغو سیلابونو کې د خلکو په زرګونو څاروي هم تلف سوي او کرنیزې ځمکې هم ویجاړې سوي چې د میلیونونو بېوزلو کسانو اقتصادي ستونزې لا زیاتې کړي دي. په وروستیو سیلابونو کې د افغانستان تر نیمایي زیاته برخه اغیزمنه سوې او لا هم د خلکو دغه زیانونه جبران سوي نه دي. باختر خبری آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون غور ولایت ته د دوی د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د سفر خبر ورکړی چې هلته د سیلاب ځپلو مرسته وکړي، خو په راپور کې نه دی ویل سوي چې له سیلاب ځپلو سره څه ډول او کومې مرستې سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری په خپل پرونی راپور کې ویلي د تیرې میاشتې سیلابونو کرنیزې ځمکې، عام بنسټونه لکه سړکونه، پلونه، پلچکونه، روغتیایي مرکزونه، د اوبو سیسټمونه، ښوونځي او نور تاسیسات هم ویجاړ یا زیانمن کړي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې IOC اعلان کړی چې د پاریس په سږنیو اولمپیکي لوبو کې به د افغانستان شپږ کسیزه ډله چې ښځې او نارینه پکې شامل دي ګډون وکړي. دغه کمیټه وایي په دې سیالیو کې به نارینه ورزشکاران د منډې لامبو او جودو او افغان ښځینه ورزشکارانې د منډې او بایسکل چلولو په برخو کې ګډون وکړي. د دې شپکسي ټیم ټول غړي ویل کیږي له هغو ورزشکارانو غوړ شوی چې افغانستان بهر ژوند کوي. نور په دې رپورت کې
د اولمپیک نړیوالې کمیټې یا IOC اعلان کړی چې د افغانستان په استازیتوب په درې ښځې او درې نارینه په پاریس کې د 2024 کال اولمپیکي سیالیو کې ګډون وکړي. د دې شپکسي ټیم ټول غړي له هغو ورزشکارانو غوره شوي چې له افغانستان بهر ژوند کوي. د دغې کمیټې د معلوماتو له مخې په دې اولمپیکي سیالیو کې به نارینه ورزشکاران د منډې، لامبو او جودو او افغان ښځینه ورزشکارانې به د منډې او بایسکل چلونې په برخه کې ګډون وکړي. دغه کمیټه چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د دوی د حکومت لخوا د نجونو پر ورزش له بندیز وروسته دغه پریکړه وکړه، ټینګار کوي چې افغانستان به د پاریس اولمپیک سیالیو ته له داسې ترکیب سره ورشي چې جنسیتي برابري پکې څرګند او متوازن وي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې ویان مارک ادامز د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې په دې اړه وویل:
دا د هغو دوامدارو هڅو پایله ده چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې سره چې د IOC لخوا په رسمیت پیژندل شوی تر سره کړي، څو ډاډ ترلاسه شي چې خزینه ورزشکارانې په لوب کې ګډون وکړي.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې د غشان زیاته کړې چې د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې به د طالبانو حکومت هیڅ چارواکی او استازی د ګډون اجازه ترلاسه نه کړي. تیره میاشت د طالبانو حکومت د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د بدني روزنې ریاست سره مدغم کړه چې لامل یې ظاهرا تشکیلاتي پرسوب او د لوړو لګښتونو مخنیوي او د غشان په کار کې اغیزمنتیا ښودل شوې وه. په جلا وطنۍ کې د اولمپیک د ملي کمیټې د سکرتر جنرال یونس پوپلزی د معلوماتو له مخې چې له ازادي راډیو سره یې په لیکلي پیغام کې شریک کړي، کیمیا یوسفی د منډی، فریبا هاشمی او یولدوس هاشمی د بایسکل چلولو، فهیم انوری په لامبو، شاه محمود نورزای په منډی او محمد سمیم به د جودو په برخه کې د 2024 کال په اولمپیکي سیالیو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. IOC یونس پوپلزی او د دغې کمیټې یو شمیر نور چارواکي په رسمیت پیژني. د لامبو برخې ورزشکار فهیم انوری چې ټاکل شوی د 2024 کال د پاریس اولمپیک سیالیو کې ګډون وکړي، ازادي راډیو ته وویل چې په لوګو امکاناتو سره د غوسیالیو ته چمتووالی نیولی دی. هغه وایي چې افغانستان له سقوط وروسته جرمنی ته کډوال شو او اوس په اولمپیک سیالیو کې د افغانستان استازیتوب کوي.
ډېرې هیوادونه خپل ټیمونه انتخابوي او پرې پانګونه کوي څو په سیالیو کې ښې پایلو ته ورسیږي، خو زموږ لپاره د کډوالۍ ستونزې او بدلونونه شته چې زموږ په تمرین کې وقفه رامنځته کړي، خو په هر حال موږ خپل پروګرام او موخې تعقیب کړي.
د منډې وهلو برخې ورزشکار شاه محمود نورزی وایي چې له دریو کلونو راهیسې په ایران کې تمرین کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل:
کابو درې کاله کېږي چې تمرین کوم. د پاریس لوبو ته مې ښه چمتووالی نیولی، له دې مخکې مې په سیالیو کې ګډون کړی و او د افغانستان ریکارډ مې ښه کړ چې 10 ثانیې او 43 د ثانیې سلمه زما په نوم ثبت شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان د اولمپیک نه نړیوالې کمیټې یا IOC غوښتي و چې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر ورزش بندیزونو له امله دي د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې تر دې مخکې ویلي و چې د افغانستان د اولمپیک له ملي کمیټې سره په خبرو بوخت دی څو د نجونو پر ورزش او حقونو بندیزونه لرې کړي. د 2024 کال د اولمپیک سیالۍ په 2 جولای له 6 څخه د اګست 13 پورې او ورپسې د پارا اولمپیک لوبې د اګست 28 څخه د سپتمبر 3 پورې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې ترسره شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع. د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو یا G7 مشرانو پرون وویل د فلسطیني انکډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ته باید اجازه ورکړل شي چې له خنډ پرته په غزه کې فعالیت وکړي. د دې ادارې یو شمیر کارکوونکي په دې تورن و چې د تیر کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس په برید کې همکاري کړې ده. نور په دې رپورت کې
د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو یا G7 رهبرانو ویلي دوی ومنله چې مهمه ده فلسطینی بې ځای سویو ته د مرستو رسولو په خاطر د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره او د ملګرو ملتونو نور اړوند مرستندوی بنسټونه یا شبکې له خنډ پرته وکولای سي د اړتیا وړ مرستې وویشي او خپلې چارې په سمه توګه پر مخ بوځي. د دغو هیوادونو رهبرانو له ټولو لوریو غوښتنه کړې چې د بشري مرستو رسولو لپاره لارې سم د لاسه پرانیزي چې دغه مرستې په غزه کې اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو ته ورسول سي. د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو یا جی و د سرمشریزي د پای په اعلامیه کې راغلي د نړیوالو او بشري قوانینو پر اساس د رفع په ګډون د ټولو مځکنیو دروازو له لارې د هر ډول بشري مرستو په وړاندې د بشپړې چټکې او خوندي زمینی برابرول یو بشپړ لومړیتوب دی. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یو این آر ډبلیو ای د فلسطینی کډوالو د لاسنیوي د چارو مسؤوله ده او تقریبا غزې ته ټولې مرستې همغږي کوي. اسرائیل په جنوري میاشت کې دغه اداره تورونه کړې چې ګڼ کارکوونکي پر اسرائیل د حماس ډلې د اکتوبر د اومې په حمله کې داخل وو. له هغې راهیسې دغه اداره چې په غزه کې دیارلس زره کارکوونکي لري له بحران سره مخامخه سوه ځکه ګڼو هیوادونو ورسره مالي مرسته بنده کړه. د اسرائیل تر دغو تورونو وروسته د نورو هیوادونو تر څنګ د امریکا متحده ایالاتونو هم چې د دغه ادارې له عمده تمویلونکو ګڼل کیږي خپله مالي مرسته بنده کړه او له دې سره په غزه کې د بشري مرستو رسول له خطر سره مخامخ شول. خو په وروستیو کې ځینو هیوادونو د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې تمویل بیرته پیل کړی دی. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په باب په یو بیپاری ارزونه کې چې د فرانسې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر کاترین کولونا یې مشري کوله څرګنده سوه چې د دې ادارې په بېطرفۍ کې ځینې ستونزې وي خو د ارزونې له مخې داسې اسناد او شواهد ونه موندل سول چې وکولی سي د اسرائیل تور ثابت کړي. د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو د اعلامیې په مسوده کې په غزه کې د حماس ډلې او اسرائیل په جګړه کې د ملکیانو د ډیرو مرګ ژوبلو په باب هم اندېښنه ښول سوې ده. دغه جګړه اتمې میاشتې ته رسېدلې او لا یې هم د پای ته رسېدو کوم څرک نه تر سترګو کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو مشرانو په خپل اعلامیه کې یو ور بیا په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون غوښتنه کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کونړ ولایت کې له تعلیم څخه به برخې کړې شوې نجونې وایي هیلي درلودې چې لخون زیو به فارغ شي لوړ زده کړې به وکړي او د ښه ژوند څښتنه نه بشي. خو د ښوونځیو او پوهنتونونو له بندېدو سره یې ټولې هیلې په ناهیلۍ بدلې شوې او اوس له یوه نامعلوم برخلیک سره مخ دي. نور په دې راپور کې
په تیرو شاوخوا دریو کالو کې له تعلیم او تحصیل څخه بې برخې کړې شوې نجونې وایي که پر مخې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې نه وې تړل شوی ډېرې به یې اوس له دولسمو ټولګیو او له پوهنتونونو فارغ شوې وای. د کونړ اوسېدونکي او له بدلون وړاندې د لسم ټولګي زده کوونکي اسما ازادي راډیو ته وویل هیلې درلوده چې لوړې زده کړې وکړي ډاکټره شي او د خپلو محرومو او مجبورو میندو او خویندو خدمت وکړي خو پر زده کړو لګېدلو بندیزونه یې ټولې هیلې خاورو سره خاورې کړې.
بخیده چې زه په لسم صنف کې مو او د نوي دولت فراتګ مو مکتبونه بند شلو. ما غوښتل چې له دولسم څخه فارغه شم بیا تیپ وایم او ډاکټره شم خو هغه هیلې ورمانوله مو له خاورو سره خاورې شو او زړونه مو مات شلو. اوس په کورونو کې هغه څه چې مو پخوا زده کړي وو هغه هم راڅخه هېر شلو.
دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې ورته دې د تعلیم او تحصیل اسانتیاوي برابر کړي. حکومت خپل مسولیت پوره کړي او دوی خپل مسولیت پیژني. پخوا هم په حجاب کې خونځیو او پوهنتونونو ته تللي او بیا به هم ځي ځکه دوی په اسلامي ټولنه کې پیدا شوي او ژوند کوي. د دغه جنونو د کورنۍ او مشران او نور کونړین هم له وسنی حکومت غواړي چې د جنونو پر زده کړو لګیدلې بندیزونه دي پای ته ورسوي. په وینای چې ټولنې خزینه ډاکټرانو خونکو پولیسو او نورو خزینه کارکونکو ته اړتیا لري. حاجی جمعه ګل
نه ډاکټرونه لرو زنانه معلمونه لرو زنانه بخښونه کې مثلا موږ یو تعلیم یافته خزیونه لرو زمونږ ژوند بیا مخکې نه زی خپل حالت کې بیا باقی پاتې ځکه چې دا مشترک علم او تعلیم دی. دغه شپږونه بره هم چې کوم مکتب مکتبونه دی مثلا دولسم پوره او یلا پونتونونو پوره دی ټول افغانانو خو خمداد چی خدای دې دا مشکل زر ته زر حل شي.
که څه هم چی لشپګم د لوړو ټولګیو پر خزینه زده کوونکو د خونځې او دروازو تړل کېدو زر ورځې پوره شوي، خو لا هم یاد انجونې په دې تمه د ژوند شپې ورځې تیروي چې یوه ورځ به پرې غږ وشي چې ښوونځي او پوهنتونون ته لاړ شي، زده کړې وکړي او د ژوند له اسانتیاوو بې برخو خویندو او میندو ته خدمت وکړي. خو لا هم د سرپرست حکومت هغه طرحه او پلان نه دی چمتو شوی چې د کوم د جوړولو په اړه یې په وار وار افغانانو او نړیوالو سره ژمنې کړي او په بشپړېدو سره به یې نجونو ته د زده کړو او تحصیل اجازه ورکړل شي.
د پکتیا ولایت په دیارلس ولسوالیو کې بیا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجي صندوق یونیسف په مرسته د اتلس ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړیږي چې ورسره به د په زرګونو زده کوونکو لپاره د زده کړې یو ښه چاپیریال رامنځته شي.
په پکتیا ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف په مالي مرسته اتلس ښوونځیو ته چې سرپناه لري د ودانیو د جوړولو کارونه پیل شول. د ښوونځیو د ودانیو کار د مرکز ګردیز اړوند د ابراهیم خیلو د لومړني ښوونځي لپاره د نوي ودانۍ د بنسټ ډبرې پوکې خودو پیل شو. د پوهنې رئیس عبدالقیوم فاروقي په دې تړاو د جوړې شوې غونډې ګډونوالو ته وویل
یونیسف موسسې په مالي لګښت پکتیا ولایت په دیارلس ولسوالیو کې به اتلس مکاتب په اساسي ډول باندې جوړیږي. تقریبا 225 میلیون افغانۍ مصرف پر باندې راځي. چې یو نندغه مثال د سید ابراهیم خیل ابتدایي کوونځي د تعمیر افتتاح او موتاسو یاد بنیاد او د بنسټ په برخه
د مرکز ګردیز اړوند د ابراهیم خیل اوسیدونکو په یاد سیمه کې د خوانځي پر ودانۍ د کار پیل دوته خوخت یو غوښتنه کوي چې خوانځي د پاره د ودانۍ په ګډون دي زده کوونکو ته هغه ټول امکانات برابر شي چې خوانیز بهیر کې بیړنۍ اړتیا ده. د یاد سیمې دوه تنه اوسیدونکو عبدالله او احمد شاه احمدی ویل
کله به چې بارانونو خټي به دوی به نسو رسیدګي نسوی کولای چې اسمانونه شنو نو دوړي به وي توپانونه وو دوی هلته نسوی راتلی کوچني ماشومان دي. په آینده کې موږ له دوی نه دا غواړو چې استادان ورکي کتابونه او خپل هغه ماغه ورکي سامان چې دوی خپل کار مخته په بوځي.
دلته ستونزې مشکلات نور هم ډېر زیات ده. ابراهیم خیلو هغه مرکزي لیسا تقریبا 600 دي که اوس سوه شاګردان لري. ګردیز او غزنی په عمومي سړک باندې قرار لري. که هغه ته احاطه تاو سي احاطه وسي هغه ته تعمیرونه جوړ سي دا به ډېر ښه وي.
بل لوري ته د ودانیزو شرکتونو فنی انجینران هم ډاډ څرګندوي چې دوی به د پروژو په پلي کولو کې کیفیت او پر ټاکلي وخت د پروژو بشپړېدو ته لومړیتوب ورکوي. د ودانیز شرکت یو تن فنی انجینر کمین خان ویل
د یو ښه تعلیم دپاره یو ښه مکان او ځای دا ضرور دی. نو د دې لپاره د یونیسف د محترم ادارې لخوا نه اته بابا مکتبونه انجو ته په قرارداد باندې ورکړ شوي. ټولو ته اطمینان ورکو چې د زرې قدر ته به په دې کې انشاءالله چې زیات او کمی نه راځي.
د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا دا مهال په پکتیا کې 60% ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي بیدیاو کې زده کړې کوي. دوی له نړیوالو بنسټونو او ډونرانو غواړي چې د پوهنې له بهیر سربیره دی د پکتیا له اوسیدونکو سره د روغتیا، څښاک پاک اوبو، کرنې، مالدارۍ، کارموندنې او له درنو چارو څخه د ماشومانو د خلاصولو په ګډون نور برخو کې هم مرستې وکړي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
په کندهار کې د پسونو بیې لوړې شوې. په دې ولایت کې څاروي پلورونکي وایي وچکالۍ او د حیواني خوراکي موادو د بیو د زیاتوالي له امله دوی خپل مالونه په هغه بیه چې د دوی زحمتونه او لګښتونه پوره کړي بیا هم نشي پلورلی.
دا د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د څارویو ګنج دی چې د کندهار د یو شمیر ولسوالیو او نور ولایتونو اوسیدونکي پکښې خپل څاروي پلوري. که څه هم معمولا د لوی اختر پر رسیدو سره هر کال په افغانستان کې د څارویو په ځانګړې توګه د پسونو په بیو کې لوړوالی راځي، خو د کندهار د شاولیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد اسلم چې دغه ګنج ته خپل پسونه د پلور لپاره راوړي دی وایي د وچکالۍ له امله څړځایونه وچ دي او ارسوي د خپلې مالداري لپاره حیواني خوراکه په بیه واخلي چې له کبله یې مجبور دی پسونه په ګرانه بیه وپلوري.
گرانی ورور په دغه د پخواسي وو پر وچکلی نه وي سونه په خپل خپل چاغېدل په خپل خپل به ګرځېد خلکو کرایي او مصرفونه نه پر کوله راتلله د لی خرڅېدل اوس ورور په سونه خاص غلیته ولال دی یو پر سلس منه په څلور زره په پنځه زره څلور نیم زره مجه په خرو بیا راولو دا کم په شپېتو په اویا زره ست په دغه به اوس مشته پیسې نه را جوړ یا خپل په تاوان خرڅو نو په دغه ګرانی نور خو هیڅ نه بیا غواني اوس په هغه باید په کالدارو معنی ایو څه ګراند په غوانو یې په ارزه کې نه کېږي په هغه کې احمد دلیم تر په خوایې وره په یم نه دی ګراند
په کندهار کې د پسونو یو شمیر نور پلورونکي هم وایي د وچکالی او د حیواني خوراکي د بیو د لوړوالي لامل د پسونو بیې ډېرې لوړې سوي او پلورې هم کم سوي دي د دوی په خبره د ګنج لیریوالي او هلته د زیاتې کرایې اخیستلو هم دوی له ستونزو سره مخ کړي دي
معلومه چې سردار محمد د پراړه مانج په پنځه جه شغواني دي دا به بار موږ په چیش وساتو موږ څه وکړو ګوره د ولیا پر اغاړم طالبان پرېږدي موږ دا یو څونه خرڅو وای بوزي د امان گنج ته د امان گنج ته موږ به ولې نو سوچ بوزو الته گنج ته ورننه زو پر پس باندې شلو جه شغانی رس غواړي و مالته دوه یو کوټه زاید موږ تر کی په جه زره کالداري په جه زره غواني یا په سلویر زره غواني د میاشت راکی او د جه ځای چې موږ ولود راغه گنج پرې تقریبا پر زرنج باندې مرست درې سوه څلور سوه افغانۍ مرست کرایه غواړي موږ مجبور یو مرست چم وکړو کوم خوا وکړو بار باندې ګرانی ولې نه سي جوړو
ما نوم حکیم دی ورور څنګه بده ګران دی چې جواری ګران دی پرو ګران نه په سپینځه سوه افغانۍ باندې راځي په شپته افغانۍ چې افسر رانی سره دوی میاشت وساتي بیرته به تاوان کوي ګټ نه لري نه
کندهار کې د طالبان حکومت د کرنی او بولګول او مالداری ریاست مسلمان بیا وای د وچکالی او د پسد غوشي د زیاتې تقاضا لامل د پسونو به لوړې سوي دي د دغه ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای پاکستان ته د پسونو د قاچاق مخه تر ډیره نیول سوی ده خو په ټکو لا هم ځینې کسان هڅه کوي چې په بیلابیلو لارو پسونه قاچاق کړي چې دغه قاچاق هم د پسونو پر بیو تاثیر کړي
یو خو د پسو د غوښو د لوړوالي په دې خاطر دی چې دلته وچکالی ده په کندهار کې وچکالی ده اول د همسایه ملکو کې زموږ د پسو د غوښو د خلکو تقاضا ډیره سوی ده تکه د افغانستان په سونو شیرین دی غوښه شیرین دی نو د خلکو تقاضا ته ډیره سوی ده نو پارلار چی کپ کچا غلار وی کپ بل لار وی د پسونو دی موږ غواړو چې داسې د بندرونو ته باندې جديد پسونه کو کوکیج دی کرادا ځای دی ورکسي په د کچا غلار چې باندې سي پرېګو پر نور لار باندې چې باندې سي کدا سي دی موږ د پاکستاني واسره دی ایران واسره ډیر وښ سرحد لرو نو دا غ سره کېدل ناممکن کار دی
په کندهار کې د پسونو پلورونکو وایي د طالبانو حکومت او پنګوال باید د پسونو د روزنی ځانګړي لوی فارمونه جوړ کړي ترڅو هم نسل ساتل شوی وي او هم په بیو کې کموالی راسي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم وروره په خیر جوړه کندهار د امانت خبرې کوم اصل د پکیای مهنسی بلاز دران موږ هغه ماجر کې راغلی پاکستان څخه اوس دلته تذکرې چې موږ دغه جمې کړي دي شپږ میاشتې وخت یې راکړی دی شپږ میاشتې بعد یې تاسې بایومیټریک لپاره ټلیفون درته کېږي او موږ کومه کاروبار یا په کوم ځای کې موږ ته دنده راکول کېږي یا په کارخانه کې یا په داسې بل ځای کې سیاره ته یې تذکرې ضرورت وي نو موږ ته وایو ته به تذکرې راکوي تذکره مو جوړېږي نه د بغلان اوس لرونه چې بغلان ته لاړ شو یا کریب سي ولګوو چې هلته طالبان چې کوم دي موږ سره امداد کوي هغه امداد د کار زمینه مو نه برابرېږي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ حزاد اللہ کل ہلمن اللہ تک جکی دولس والی زمینداور څخه دا پیغام پریږدم او زده دې څخه خوشاله مې چې دې دا څو ځنګړي شمل لري او زموږ پیغام دا چې تر مشرانو یا تر نور خلکو په سر سي نو زما د طالبان څخه اله خوښ دا چې دې باید موږ سره د بدل پکښ کې همکاري وکړي موږ ته کار منظم کې زکه چې پر موږ کوکنار باندې کړی دی بل کښ نهسته بیکاری ده ټول روزګار یې کذبانان نه کنوري کنوري خو ټول وس موږ بیکار وي بل کار نهسته زکه چې مخ کې د کوکنار کښ په موږ کوي په هغه کار په اختاو نو وس هغه نهسته بیا دې موږ سره دا وعده وکړل چې تاسو دا کښ باندې کې موږ دې په کول وکړه دې پر ویا سره ولاړو خو وس نه بدل دسته نه بلسته نه بلسته نه د بدل تو خن را تر برابر کې نه بل شی را تر وړه نو ما د طالبان د مشران څخه د هله خوښ ته چې باید دې موږ ته شایسته تخمونه را وړي هغه د سیا زفران دی یا انجه د چې مثلا موږ ته ګټه وکړي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حلال ما د ننګرهار ولایت څخه د انجینو مکتب بندیزونه یو د هغه عواملو څخه دی چې زموږ په ټولنه کې به د علم او زده کړې او د پوهې تر لاسه کولو کچا کم کی ننجونې چې دې پټورونه کی او بیا خصوصا توګه په طبي بحثاتو کې د ملا د تیر حیثیت لري که دوی زموږ او د نارینه سره یو ځای ونه درېږي نو هیڅ کله موږ پرمختګ نشو کوي او که کوویم زموږ پرمختګ به نیمګړی وي نو زموږ د مسؤولو چارواکو څخه د سرپرست حکومت څخه